شود و پیامدهای ویرانگری به همراه خواهد داشت.
سلام استری مشیه دا مخام او بجیدی زموگا دا دی خبرونی زیاتره برخه تاس محق دای پروگرام تا زنگری شوی چه و سی احمد سی پکی استاسی کور بره دا پروگرام پا توشی بو کی دفتلو خطرق امرانده دا دی ساب دلات خبرونه دا هلندی و چرواکی ویلی یوادی الوز پاکستان سره دا رچو افغان پانا وقتون که دیستو لپارا پر یوی موفقی خبر کوی هلندی رسنی و دیکش به پرز را پرو کرده و چه دا هلند حکومت پر دی خبر کوی چه آیا کوالایشی وز پاکستان قانی کری چه رچوی پانا وقتون که منی کت سکر بلندی ویل شوی دی چه جرمنی اپا دی رستی و که الوز پاکستان سره موفقه و کرده چه کوالایشی افغان کدوال دهی وقت تاوستوی دا دی وران دی دا سپیس چرواکو دا افغان کدوال چه دوی خبره مجرمان و بیرتا افغانستان تستولی لدی مخی جرمنی هم پاور تا عمل که تویش افغان کردوال چه دوی خبر مجرمینو افغانستان تا پا یو چارتر الوتکه کستان کردی و در طالبان و دمر بالمعروف وزارت نن دوشنبه ده قانون پر تطبیق تینگارو کرد چول مخی پرسنیو که در طول جونده و شانو در کسون خبرول منکیگی در دقیق وزارت ویاند ویلی چه دقیق قانون با پا تدریجی دول ملکیگی تا پا دسال که در چه در طالبان و حکومت در حق شرعی قانون چول اسلام چه در دوی در تعبیر پر اساس ولارده پر تطبیق تینگار کرده در طالبان و دمر بالمعروف وزارت ویاند سیف الاسلام در فرانسی خبر اجانس دویلی دقیق قانون پر طول افغانستان در تطبیق ورده و پا تدریجی دول با پلیشی د خبر پښتونخوا په بنو کې فراتی وسلوالو د پولیسو پر یو مرکز برید کړی چې راپورونه وایي له هم دوام لري د پولیسو چارواکو ویلي چې په جګړه کې تر اوسه درې بریدګر او درې پولیس وژل شوي په بنو کې د پولیسو یو چارواکي د نن خوده له فشار د ازادي راډیو مشال څنګ ته ویلي وسلوالو د پولیسو په یو مرکز برید کړی دی او له وسلوالو سره نښته له هم دوام لري د برید مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان منلی او افغان ابتالیان د درې اړخیزو سیالیو پیلو په توګه وطن دومان په کوربهتوب د پیل شوو درې اړخیزو سیالیو په لړ کې نن دوشنبه افغان الف لوبډله وتوانېدله چې د عمان الف لوبډلې سره سیالي وکړي او ماتې ورکړي. ټاکل شوې چې سبا سهشنبه د افغان ابتالیانو او هانګ کانګ ترمنځ درې اړخیزه لوبلړۍ وشي.
دازما حق دی د خزو د اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي رادیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د افغانستان په وخت د مخم او بجو شید ازادي رادیو تاسو د ازادي رادیو اونیز خبرونه د زما حق د خبرونه ګوري چې په تخنیکی چارو کې را سره بهروز دلیری ملتیا کوي. د اکتوبر 11 نیټه ملګر ملتونو د ورځ د جنونو مشمنو نړیوال ورځی په توګه هنومولې ده. د غسازمان په 2013 کال کې د دسمبر په 19 په خپل عمومي اسمبله کې د اکتوبر 11 د جنونو مشمنو د نړیوال ورځی په توګه هنومولې ده. هغه ویلي دي چې د دې ورځې د مشخصولو او نمانس موخه له ماشومتوب آن تر پیغلتوب او تر هغې وروسته هم د ژوند په بېلابېل پړاوونو کې د نجونو د حقونو پیژندل او د دوی د حقونو مراتول دي. خو دا ورځ آیا په افغانستان کې نمانځل کیږي که نه؟ هلته نجونې څومره له دغو زده کړو او له خپلو حقونو څخه بې برخې دي؟ درې کلونه کې چې هلته په افغانستان کې نجونې نشي کولی چې ته شپږم ټولګي پورته درس وایي، آیا د دوی راتلونکي په تړاو تصامیم یا پرېکړې نیول شوي دي؟ دا چې دغو نجونو په دغه درې کلونو کې پر دې باندې نه دي توانېدلي چې خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي، د دوی راتلونکي څه کېدلی شي؟ دا آیا دغه درې کال به جبران شي که نه شي؟ په افغانستان کې د نجونو هغه که وړې نجونې دي، هغه که پېغلې نجونې دي، یا هغه نجونې دي چې په وظایفو کې بوختې وي، د هغوی د راتلونکي په تړاو باندې به تصامیم او پرېکړې څه وي؟ پر همدې موضوع نن په خپرونه کې به خپلو درنو مېلمنو سره بحث ولرم. درنو لیدونکو او اورېدونکو، تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې را سره ونډه واخلئ. له مېرمنو مې ځانګړې تقاضا ده چې هغوی وشي کولی موږ سره په خپرونه کې برخه واخلي، او د نجونو او د هغه وړو نجونو چې د 11 اکتوبر ورځ دوی لپاره نومول شوی ده، د هغوی د حقونو په تړاو باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړي. په خپرونه کې را سره به هر یوه اغلې اوګې امیل د ښځو د حقونو فعاله، تر څنګ د ښځو د حقونو فعاله اغلې اغلی روغل افغان مدنی فعال اغلی اوسناروفی او سره لشپګم ټولګي فارغه سنصپی به موږ سره خبرونه کوي له دوی سره به موږ خپل پښتني شریکو او هغه موارد چې موږ نن غوښتي چې باید پر بحث ولرو تر څو په افغانستان کې د وړو انجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې موثر تم شي دوی سره خپل خبرونه ته دا ورکړو خو سم موږ سره د ټلیفون پر کرخې د خزو د قانون فعال او لیکوال اغلی اوګامل وصل شوی ده سلامونه اغلی امیل وخت مو په خیر هله ده چې خبروي بحث بل تاسو پیل کړم دا چې په افغانستان کې یو لسم د اکتوبر ورځ 13 شوې ده الته په افغانستان کې د غبرز څنګه 13 شو آیا د انجونو د حقونو په برخه کې چې د غبرز نومول شوې ده لدې ورځ په افغانستان کې منځغونډه وشو کنه
مننه کوم لمړی تاسو سلامونه قدر منو میلمنو ته خو ګوریدونکو ته باید ویم چې یو لسم اکتوبر چې د جنو د ورځ په نامه نومول شوې وه متاسفانه یادونه مونه شوه چا یادم نه کړه د چا په یادم نه و اصلا په دې هکله چا بحث ونه کړه یعنې څه سره له دې چې نجونې په دې دا د څلورم کال روان دي چې د خپل اساسي اسلامي حقونو نه مدني چې باید دلوده وي او په دې عصر زمان کې ډېر زیات اړین وي متاسفانه چې محرومې دي او په هر رقم چې وي یعنی اوس چې جنکۍ مکتب ته نه ځي فکر کوم چې کال ماشومان غواړي مکتب ته لاړ شي هغه به څوک په مکتب کې شامله نه شي ځکه وایي دا نیمګړې تعلیم به دې څه په کار راځي همدا اوس جنکۍ څلورم کې دي پنځم کې دي او ششپګم ته ځي د هغوی حالت د هغوی روحیات دومره ناهیلې دي دومره روحیات یې مات شوې دي چې وایي څه فایده مورې چې زه درس وایم بیا نو خو بیا مې نه پرېږدي بیا به څنګه کېږي رنګارنګ سوالونه کوي د خپلو والدینو نه او اندېښنې لري ناهیلې دي خپل راتلونکي ښه نه ګوري ځکه چې دا کوم کسان چې اووم سنس ته تللي دي او بیا پاتې شوي دي د دې تحصیل نیمګړې شول هغوی تاسو باور وکړئ چې په افغانستان کې په رنګارنګ روسي ناروغیو هلته خودکشیګانې وشوې نو ځینې خو که فامیلونه وتوانېدل د بهر نه په قانوني لارې غیر قانوني لارې نږدې هیوادونو ته یا لرې ځایو ته لاړل اما دا میلیونونه انسانان خو د دې توان هم نه لري دا خو امکانات نه لري غیر ناممکن دی چې دا ټول وطن لاړ شي او د یو ماشوم دپاره وکولی شي او دونه خو فکر کوم په لرې پرتو سیمو کې خو بیا دا د جنکیو مکتبو ته خو دوی زیات اهمیت هم نه ورکوي اصلا دونه چې هلک ته فکر کوي نجونو ته هغه ورځ نه چې دا بیچاره پیدا کېږي او په خوشحالۍ نه څرګندېږي او هغه په خوشحالۍ سره د هغه استقبال نه کېږي همدغسې چې کله ستر کېږي کله د تعلیم د داخلي دوی دپاره یې هم دونه ښه زړه نه کوي یعنی یو تعداد کم روښان فکرې دي هغوی خو بیا فرق کوي اما په زموږ په لورې پرتو سیمو کې کلیو بانډو کې په ولایتونو کې ډېری اصلا دغه دود دستور اوس که څه هم په دې شلو کلونو کې یو څه تغییرات راغلي یو څه کار وشو خو بیا هم دونه اړینې نه ګڼي چې د دوی باید مکتب ته لاړ شي او دوی بس چې دا څه سر اوچت یو عمر یې پیغلتوب ته ورسېږي زرې په داسې نه چې د دوی د
اغلی امیل پر دې باندې به هم وغږیږو چې که انجونې له مکاتبو پاتې کېږي همدا وړې انجونې نشي کولی چې له شپږم ټولګي پورته د دوی خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي بعد دوی عواقب څه وي د کورنیو غبرګون د دغو انجونو په مقابل کې څه کېدلی شي پر دې خپرونه به هم البته په دې موضوع به هم تا سره بحث ادامه ورکړم اوس هم ورزو د ښځو د حقونو فعاله اغلی اوسنه روفي هم موږ سره وصله شوې ده سلامونه تاسو ته په خیر راغلی خپرونې ته اغلی روفي انجونو اساسي حقونو په اړه باندې کوم تاسو غږیږئ چې اساسي عوامل څه دي ولې د انجونو د حقونو په برخه کې کار نه شوی د خپل حقونو به برخه پاتې شوی دي
بله
په دې برخه کې باید وایي چې متاسفانه په افغانستان کې لکلونو کلونو راهیسې یو دودونه او یو هم د حکومتونو پالیسی داسې یو پالیسی نو چې واقعا د نجونو لپاره کار کړی اوسي او د دې شاید موږ ټولو تاسو یاست. څرنګه چې کله چې حکومت جمهوري حکومت په افغانستان کې حکم دوی کولی شو چې په افغانستان کې پر لری پرتی سیمه کې مکتب آباد کړي او نجونو مکتب ته وهڅوي. متاسفانه په همغه وخت کې ول شوی و چې ډیری مکاتب خیالی دي، یعنی مکاتب آمار په وزارت معارف کې منتشر کېدل مګم هغه مکاتب ټولی خیالی و. اوس هغه د هغه مکاتب چې په خیالی ډول په افغانستان کې موجود و د ټولو کمښت همدا نجونې او همدا د افغانستان ښځې تحملوي او د دې ستر عمل په افغانستان کې دودونه هم ده. ځکه چې کله چې زه خپل کاپیسا ولایت لاړم هلته یو وړه نجلۍ چې شپږم ټولګی ته رسېدلې هغې نه ما پوښتنه وکړل چې اوس زده کړې دې به څه رقم ادامه ورکړي. البته هغه وخت جمهوریت وخت و، هغه په همغه جمهوریت وخت کې چې فضا مساعده و، ولی زه اجازه نه لرم چې شپږم نه پورته مکتب ته لاړ شم. ولی دلیلی داده چې ما ته کورنۍ اجازه نه ورکوي او وایي چې لیسه مکتب تا نه لرې ده. که حکومت په اساسي ډول کاری کړی و نو داسې مکاتب جوړولی وای او فامیل ته فامیل سره مرسته کوله چې نجونې پرېږدي مکتب ته لاړ شي. او اوس چې د هغې وخت نه اساس او وخت راغلی دی او نجونې اصلا اجازه نه لري، ټولې په همدې دو عمل کې خلاصه کیږي.
مننه. بیا به هم بس کې تاسو ځان سره ولرو. اوس هم د ښځو حقوقو فعال غلی روګل افغان مونږ سره وصل شوې ده. سلامونه اغلی افغان، خرغ لاس خبرونه ته تاسو سره به بحث سید ما ورکم. هغه دا چې درې کال کې په افغانستان کې انجونی وازل شپږم ټولګي فارقي کې دونه شکول شي شپږم ټولګي پورته د خپل زده کړو ته ما ورکړي. حال دا چې ولسم د اکتوبر دغه ورځ و چې الته د وړو انجونو د حقونو او دغه د نوم باندې دغه ورځ استعمال شوې ده او تجلیلي په نړۍ کې په افغانستان کې انجینرۍ نشه کولای چې لښوګل ټولګي پورته د خپل زکر ته د مور کړی. دا څومره منفي تاثیر پرېږدي د دوی د زکر پر بهیر باندې؟ ځکه درې کال لزکر ورسره پاتې کېدل تر شپږم ټولګي پورې د دوی زکر ورسول دا خورا ستونزمن کار نه دی یا د دوی پر زکر باندې څومره اغیز کوي؟
اغلی احمد زئی، ز تاسې تاسو اوریدونکو ته تاسې ملمنو ته سلامونه نیکی هیله وړاندې کوم. ډیر جالب مسله تاسو انتخاب کړی ده د بحث لپاره. افغانستان کې د نن مازلې فوق العاده ډیر دي، اما د شوزو مسله پراس کې د دې مازلاتو قرار لري. دا یوازې په دې درې کال کې نه بلکې پوجدو کې د تاریخ په تاسف سره دا مازله حکومتو او هم دا رنګ سیاسیونو او دا رنگ احزابو و نکولای سوای چی داس خدمات ارزکی چی دا خدمات کلی باندو تا کلو تا ولایاتو تا لیری پا تا ولایاتو کلو تا دا پروگرام او کانسپت یا استراتیجی مدونه د کلو د خلقو د روشنګری د رن اندی لپاره عمیق او بنیادی کارونه وسی. د زموج افغانی جامعه پوجدو کی د تاریخ فیصدی د نیوی اضافه د ثوات نه به بهره پاتوا. یوازې شزه نه بلکې نارینه هم شزه په جام کې ټولنه یوازې په لویو مراکزو کې څو ولایاتو کې د جنو د دولسم د فارغانو او یا علی دار المانویلینو او یا پوهنتونو امکانات وجود درلود د شزه جنو ته، بلکې نور امکانات ورته محدود و. د دې لپاره مسؤلینو مسؤلیت نه واخیستی. فقط مهمه دا و چې کورنۍ څومره د دوی د د فهم اګایي کچ څوم په کوم ساته ده د هغه په ساته خپل لونی هم د هغه امکانات چې دولتي ورته ماده و کم لږ ډیر په ولایت کې یو یا دوه لسې د انجونو د تحصیلاتو لپاره هغه د فامیلو په اغه رون اندی او فهم اگای پر تعلق درلوده چې خپل انجلی کوم طرف ته ور سوق او پشتبانیک نو په جام کې ز خپل خبري داسې راټولولای سم چې د افغانستان د پاره مسؤلین سیاسيونو اساسي او بنیادی کارونه او بنسټونه نه دی شي کیسی همی اگر دیر ستی او دیر محدود و بنان اوس چی دادره کالا کی طالبانی تفکر او فکر د خاص اسلام د برداشت او تعبیرو په چوکاټ کې راغلی دی لا هم زیات پر دې مسله باندې د شوزو ډیر فشار راغلی دی راوستل سوی دی پر شوزو باندې باوجود چی څه چې په مطبوعاتو په رسانو کې ویل کیږي مگر څه چې سړی بیا په خپل محیط کې په دننه کې د افغانستان ویني تحصیلی تعلیمی دروازې تړلې دي مگر نور مسائل دومره ډیر د فهم او د فکر لاندې نه دي فوکس بلکې یوازې د دروازې د تحصیل او د تعلیم دا چې کمل هوزات وجود لري په دې هم مشبک پیژو کولای شي چې دا برداشتونه هم خپل په خبرو او خپل په تحلیلو کې راوړو ولې دلته د نجونو د پاره په خاص رول د ځوان قشر لپاره د نجونو لپاره فوق العاده ډېر محدودیتونه وضع سوي دي مکاتب او لیسې او تعمیرونه په د مدرسې مرکزونه جوړ کړي دي او په دې کې هم نصابونه نه دي معلوم چې په دې مدرسو کې څه شي او تر کوم نصاب لاندې تدریس کیږي او کوم خواته دا ځوان او ماشوم او ځوانان په کوم طرف ته سوقول غواړي دا تعلیمي نصاب د دې څخه څه جوړول غواړي د کنټرول مرکز او منبع وجود نه لري بس آزاد لاس د طالبانو د مختلفو ګروپو تفکرات عملی جنبایني ولیده او معلومه نه ده چې کوم خواته دوی روان دي کوم پالیسی لري د تعلیم او تربیه په حق له د سیاسي مسایل په حق له د ملت په حق له د ولس په حق له رانا ستراتیژي معلومه نه ده بس هر چا چې خپل د سلیقو تفکر او برداشتو په چوکاټ کې څه وکړه له هغه کیږي دلته ستاسو ملمنی د موضوع د کلتور یا انانات یا د کړل کلتور او انانات هرڅه تغیر پذیر دي مګر چې شرایط ترته آماده سي وخت چې مسؤلین دا شرایط نه انسی آماده کولای طبعا موږ به د شپږم قرن او د اتلسیم نو نسیمی پیری په چوکاټو کې پاتیږو بلکې
چې کار نه دی ورته
څه ډیر زیاته
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه کې را سره لا شپږم ټولګي و فارغ زده کوونکي هم شته چې له دوی څخه به واورو چې څومره دوی بد احساس درلودل شي په داسې شرایطو کې چې هر انجلۍ خپل ځان لپاره هیلې او ارمانونه لري تر څو خراتنګ خپل ځان لپاره جوړ کړي بیا دوی چې له شپږم ټولګي فارغي غواقه هیلې نیمګړي پات کې چې تر دولسم ټولګي پورې خپل ځا کې وکړي لا غیر ورسته لوړ ځا کې ولري دوی احساس بد سوي را سره د ټلیفون پر کرخه سنا جان صاحب وصله ده چې دوی سره به هم مونږ خپل بختونه تاید ما ورکړو او لدی څخه به پوښتو چې سنا جان کله چې لشبګم ټولګي فارغ شوي یا لزاکر څخه لري سوي څومره دغه موضوع وزورولې
سلام تاسو لیدن کاوریدن کتاب ملمنو ته
علیکم سلام مهرباني سنا جانې
زه کله چې مکتب نه فارغیدل میا شپږم سنف نه زه ډیر اوس اوریدل ما ځکه چې موږ نور نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو حتی ما اوس انفینو می کله چې شپږم سنف نه فارغیدل موږ حتی ورجړل ځکه چې ځخوانځي دراغي زمنګ پر مخ باندې شول او موږ نشو کولای چې ځخوانځي ته لاړ شو.
بله بله اوس په شپږم ټولګي کې به تاسو کولای شئ چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړئ یا لاړ شئ خوندوی ته دا چې اوس زده کړې لري پاتې سوی څومره ستا پروان باندې غیز کړی د ذکر دا د هرې زکون کې ارمان دی چې غوښ خپل زده کړې ته ادامه ورکړي او یو په خې فضا کې د درس دی وایي تاسو پروان باندې مخصوصا څومره تاثیر کړی دی؟
زما پروان باندې یا ذهن باندې دا تر ډېر تاثیر کړی دی ځکه چې موږ نشو کولای چې مکتب ته لاړ شو. ما هیله درلوده چې به زه په راتلونکي کې ډاکټره شم. زه تل همدې فکر کې یم چې زما ته آیا مکتبونه به شروع شي یا نه. زه به خپلې هیلې ته ورسېږم یعنی به مکتبونه شروع شي.
بله اوس چې تاسو په کور کې هستئ په کومو کارونو باندې بوخت یاستئ؟
زه اوس کورس ته ځم چې کله کورس نه شم مدرسې ته ځم نور په کور کې ما خپل د مکتب کتابونه مطالعه کوم او نور کوم مسؤلیت نه لرم.
بله بله سنه جان بیا به هم خبرونه کې تاسو زره خپل پښتون ته ادامه ورکړم چې مته ارمانونه دي یا د راتلونکي لپاره څه پلانونه لري په دغه شرایطو کې چلته مکاتب او خوانځي باندې تاسو تر شپږم ټولګي پور درس ویل دی پر دې موضوع به هم تاسو سره خبرې وکم. اغلی امیل ډیر شپږ موارد ته په نننۍ خبرونه کې اشاره سوي ده کومه تاسو را وګرځيګو دمدغو انجونو پر زکریس بهیر باندې وغږیګو ډیر شپږ انجونی دي چې دوی په کورونو ناست دي هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي نه دي. مونږ یوازې ډېر محدود انجونې په دغه درې کلونو کې درلودلې چې هغه له دولسم ټولګي څخه فارغ سوي که په همدغه شکل روان وسیږو د انجونو برخلیک د انجونو راتلونکي به څه کیږي ځکه یوازې اوس سره شپږ کم ټولګي پورې انجونې کولای شي چې خپل زده کړې ته ادامه ورکړي.
تو کله ځان راشي تو وخت ځان راشي او دا به وکولی شي خپل هغه نورمال حالت ته بیا مخه وکړي. داسې نه ده که په تعلیم کې ځان راشي دومره لوی نقصان دی حتی یو هفته یو ورځ یو میاشت دا خو مسلسل دا د څلورم کال بیا خوستن جنکو دپاره په دې افغاني ټولنه کې نو ډیره زیات سخته ده او دا فکر کوم کله چې د دوی عمرونه شپږم سنف کې چې دي طبعا دا وي دولس کلانه یو څو کاله نور پکې واچوو نو چې دا پیغله شي خو به په دې ټولنه کې چې ناوړه رواجونه او دودونه کم وي البته په اکثریت ځای کې په لږ ځای کې که دا خبرې نه وي په اکثریت نفوس د افغانستان کې په مختلفو قومونو کې دا ده چې جلکۍ یا ښځ خوښوي که نه وي بس میړه ته یې ورکوي او کله چې هغې کور ته لاړ شي نو هغه کور کې خو بیا نو دا د ماشوم خاوند نه شي یا جنجالونه وي یا هغه فامیل اصلا نو نه غواړي دی دا فرصت بیا بالکل لاسه ورکوي او دا په خپل هم داسې شرایط لاسو ګریوان دی چې بیا که څومره مغواړي بیا نشي کولی بیا هغه مکتب ته ادامه ورکړي او بیا هغه نه وروسته چې دا لیک لوستې زده کړه یعنې دولسم صنف خو هغه دوره ده چې دوی فقط سواد زده کوي دوی هغه واقعیت ترلاسه کوي چې بیا کله اختصاصي رشتې ته رسېږي هغوی کولی شي په هغه برخه کې متخصصین شي خپل یو برخه کې هغه ایله چې لري هغې ته ورسېږي په هغه کې ځان مخکې کړي او علم پوهه په کې ترلاسه کړي خپل ځان دپاره خپل ټولنې دپاره کورنۍ دپاره هېواد دپاره البته وکولی شي کار وکړي او هر انسان هره پېغله هره جلکۍ د دې وطن په زړه کې یو عالم یو جهان هیلې امیدونه ما یادې کې چې پاغسن کې مونږ خپل راتلونکي لپاره به څه خوبونه اورېدل څه د دنیا هغه کسان چې کوم مسلکونو کې کار کوو مونږ هوسېدلو چې یا به دا برخه ټاکو یا به په دې لاره ځي، هغه بې د علم پوهې د تعلیم دغه مراحل چې مونږ ترسره نه کړو او دغه تعلیم امکانات نه وي، مثلا په دا نیمګړی شي، ناممکنه ده چې دوی خپل هیلو ته ورسېږي. ځکه هغه کسان دپاره، هغه جینکوی دپاره چې په دنیا کې دغه شرایط آماده دي، هغوی خپل هغه د فکري بلوغ ته رسېدلي دي چې دا د علم د لارې نه خپل هغه لاسته راوړنې چې نارینه یې کولی شي ښځین د پام وړ لاسته راوړنې لري، او هغوی په ټولنه کې خپل حق او مسؤلیت لري چې مونږ اوس د دې وړتیا لرو، د دې توانایي لرو چې خپلو ورونو سره یو ځای د خپل هیوادونو د پرمختګ دپاره لاسونه ورکړو، کار وکړو او خپل اولادونه وروزو. هغه ښځه چې تعلیم یې کړی، لکه یوه ښځه یوه قبیله تعلیم یافته شوي، دا څېړنه شوې چې شپږ نسله کولی شي باسواده کړي. نو کله چې یو نارینه باسواده کېږي، هغه خو یو کس دی، مګر دغه یوه ښځه په کور کې خپل اولاد کولی شي تعلیم یافته کړي، ځکه هغه د علم په مزایا باندې پوهېږي. هغه هېڅکله د دې طرفدار نه ده چې اولاد یې مکتب ته لاړ نه شي او اولاد یې ښه تعلیم ترلاسه نه کړي او ښه یو ځای ته ونه رسېږي. هغه نو کله چې دا فرصت ترنه اخیستل کېږي، نو ته فکر وکړه چې راتلونکي نسل کې دا ځایونه چې بیا افغانستان کې د ښځو حضور ډېر اړین دی، هغه بیا به څنګه هغه تشه ډکېږي. نن خو مونږ دا نه محسوسوو، ځکه خو یو څه شته دي چې په یو رقم دغه تشه ډکېږي. د تېر وختونو کې چې فرصت مساعد و او جینکۍ وکولی شي چې ځانونه ورسوي ښځې دپاره، دا فرصت و. او په راتلونکي کې داسې یو دور به راشي چې هغه به هېڅکله جبران نه شي. هلته به نه ډاکټر وي ښځه، نه به معلم وي، نه به هغه ځایونو کې چې ډېر ضروري ده چې باید ښځې وي. مثلا د پاسپورټ په هغه ځای کې چې هغه ورځ مونږ تللي وو، ښځې د ښځو برخه جدا وه او ښځې به د ښځو بایومتریک او دا شیان کو. یو ښځې هم دسته وایي کتل ویلې داسې وخت به راشي که دا ښځې نه وي، نو مونږ دپاره به څوک خدمت کړي؟ بیا به نو مونږ نارینه ته به مخ کېږو چې دا کار به هغوی وکړي مونږ ته. نو خبره دلته ده چې دا یوه اسلامي ټولنه ده، په دې کې هر وخت یعنی ښځې د ښځو دپاره یې کومکونه کړي دي، د نارینهو دپاره نارینه ده مجبور شوي دي. اما په ځینو ځایونو کې داسې ضرور ده چې باید ښځې دپاره کومک وکړي، ځکه یو ښځه یو ښځه ډېر ښه درک کولی شي. هغه په ډېر آسانۍ سره په ډېر ډاډه زړه خپل هر څه یو ښځې ته ویلی شي تر هغو چې یو نارینه ته ووایي.
بله،
نو زه فکر کوم چې ډېر ظلم شوی دی او دا به هېڅکله جبران نه شي. دا ډېر د درد خبره ده. دې سره سیاسي چلند د تعلیم سره، بیا د جنکیو تعلیم سره، حتی اوس د نارینه و د هلکانو تعلیم هم کیفیت ډېر خراب شوی دی، ډېر بل لوري ته روان دی. او ایران پاتې چې راتلونکي به څه کوي، هغه هېوادونه ډېر نیکمرغه دي چې هغوی د تعلیم په سیستم باندې خپل ټول امکانات تمرکز کوي. هغه ټولنه ډېره خوشبخته ټولنه وي، لکه جاپان، لکه دا نور هېوادونه چې پرمختګ کړی دي. نو هغوی ټول فکر، ټول امکانات په دې تعلیم باندې مصرف کړي دي. هغوی حتی د هغوی ضروریاتو سره احتیاط کوي چې یو ماشوم ته حتی د جنګ خبرې ونه شي، ځکه چې بیا دا یو جنګي سړی راځي، ځکه چې دا یو عقدوي سړی راځي، ځکه دا د سره دا رقم شرایط ورته آماده کوي چې دا په راتلونکي کې یو ملي انسان وي، خپل د وطن ګټې ورته مهم وي، انسان سره محبت وکړي، یو بل سره دوی تعامل وکړي، یو بل سره باید گذشت ولري، صبور انسانان وي، ابتکار عمل ولري، خپل دا هنرمند مغز په کار واچوي. او متاسفانه دا شیان په دې وطن کې اصلاً لیدل کېږي نه. ورځ تر بلې دغه سیستم داسې یو بیراهه لور ته روان دی، سړی حیران پاتې کېږي.
مننه، ډیره زیاته مننه. درنو لیدونکو او اوریدونکو، سفرزو خپل اوریدونکو ته چې دویم کولای سي موږ سره اړیکه ونیسي، زموږ شمیرې له دوی سره شته چې د دوی شمیرو پر اساس باندې موږ سره دوی اړیکه ونیسي. که اوریدونکو ولرو همکارانو شته چې موږ اړیکه راوخلو. بله، درنو اوریدونکو تاسو کولای سئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونه پر نننۍ موضوع خپل نظر موږ سره شریک کړئ. اغلی افغان، یو مسله چې دلته یاد شوې ده، مسایل باندې خو موږ تاسو ډیر زیات بحث درلود، که انجونې له مکاتب وروسته پات کیږي، له خپل حقونو وروسته پات کیږي، له کورنۍ اړخه که پر یو غږیږو، د دوی پر ژوند باندې څه اغېز درلودلی شي؟ کورنۍ به د دوی په مقابل کې څه غبرګون درلودلی شي؟ ځکه په افغاني ټولنه کې که ونجونه یو جلې په کور کې پات کېږي، زده کړې نه کوي، کوم مصرفیت ورته ونه لري، د کورنۍ غبرګون تاسو ته معلوم دی، کورنۍ به بیا څه غبرګون ښکاره کړي د دغو نجونو په مقابل کې؟
یو ځل بیا سلامونه. مهمه دا ده چې د اقتصادی بنسټونه،
بله
زما آواز لري؟
مهرباني شته د آواز مو.
بله، د اقتصادی بنسټونه د په سیاسي لحاظ، په دولتي لحاظ، د هغو جملې څخه یو کورنۍ سیاسي د کورنۍ اقتصادي بنسټ هم دی. څو وخت چې کورنۍ اقتصادي بنسټ ویجاړ وي، خراب وي، او د یو نارینه په لاس کې وي چې هغه هم زموږ په اسلامي جامعه کې چې اوس بیا طالبان په دې څلور کاله څخه کم راغلي دي، هر د دې پیوست کې چې تعلیم، تحصیل او نور اړخو ته ټولنې توجه وسي، دلته یو د نساء د سورې درېمه آیا چې د څلور نکاح تړل دي، هغه ته ډېر پاملرنه شوې ده. د دې په واسه کې چې د اولاد تربیت، د کورنۍ اقتصاد، یو واحد کورنۍ ارتباط ته چې هغه یو شزه او یو نارینه عقد دی چې دغه محصول د دوی بچان کیږي، هغه ته توجه وسي، د تعلیم او تربیه او د اقتصاد که تلاشونه وسی، د کورنۍ دې ته توجه شوی ده چې دا د اسلام ماته څو نکاوي جایز کړی دي، په هغه طرف ته روان دي. دا چې د کورنۍ پر لور څه تاثیر لري، د کورنۍ پر ښځه څه تاثیر لري، داسې تفکر، داسې برداشتونه، داسې روایتونه طبعاً امی پروانی، امی معنوی او مادی تاثیرات پر کورنۍ درلودل.
اوس اغلی افغان، بیا دغه ډول پریکړې، دغه ډول محدودیتونه چې په انجونو وضع کېږي، دا کورنۍ څومره دې ته اړ کوي چې انجونې په کوچني سن کې ودونه تاړه وباسي او بالاخره د هغوی د ودولو تصمیم ونیسي؟
زه فکر کوم چې د طالبان پالیسي هم همدا ده. دوی د هغه شپږمې پیړۍ هغه تفکر چې هغه وخت بل امکانات وجود نه درلودي، دوی راځي په یوویشتمه پیړۍ کې هغه تطبیقول غواړي، پر ځانو د نارینه په صفت تطبیقول غواړي، مګر بیا د ټکنالوژي او د مختتک د ټوله ټکنالوژي بیا دوی استعمالوي، هغه بیا حرام نه بولی، مباح نه بولی، مگر یوازې د شزی په مسله کې دوی هر هغه څه چې په شپږمه پیړۍ کې د هغه جامع د هغه او شاپات ټولنی د جاهلیت د ټولنی په دوره کې حکم سوی دی، د حل لارې ورته پیدا سوی دی. دوی په یوشتمه پیړۍ کې هغه د حل لارې دلته مخته بیایي، یعنی هیڅ تغییر په 1400 کال کې دی نه ویني. مهمه نه دا ده چې دا طبعا پر د ښځې پر رویه باندې د هغه عصر و زمان مقتضیات او تقاضاوي طبعا اول زه د ښځې په صفت پر ما چې زه ولې باید داسې یو نانځکه یم چې هر څوک په هر دوران په هر دوره کې یوازې ما ته یې توجه ده چې زه څنګه تر ظلم لاندې کېدلی سم، زه څنګه د بل چا تر امر و نهی باید پر ځان قبولی کمه، زه څونه باید د بل تر تاثیر لاندې واوسم، یعنی په خاص ډول د نارینه تر تاثیر لاندې واوسم، خپل حق حقوق او خپل نظر نسم څرګندولی، بلکې متوجه به دې ته یم چې ما ته د ټولنې نارینه څه وایي، څه وزه کوي. نو طبعاً هم پر روان باندې هم تاثیر کولای شي، هم پر معنویاتو او هم پر مادیاتو باندې، په هر لحاظ باندې ښځه تر تاثیر لاندې او د دې هغه خپل هویت او خپل شتون تر سوال لاندې کوي چې آیا زه هم په عقیدوي شکل زه کوم انسان یم که نه یم، او یا په انساني هویت تر سوال لاندې راوي چې زه آیا د بشر د حقوقو په حقوقي چوکاټ کې زه مؤمنه ښځه هم راتلای سم که نه سم راتلای. بنا دا خپله فرصت دی، دا خپله عقده ده، دا خپله پر روانو تاثیر کول دي. په دې خاطر تاسو وینئ په افغانستان کې مرګ د ښځو ځان وژنه د تاوتریخوالي دا ټول مسایل په ټولنه کې بدبختانه رویه د مړه جامع کداسي وایم.
بله ډیره زیاته مننه اغلی افغان، مننه کوم. په درنو لیدونکو وریدونکو سم ورزو د ټلیفون پر کرخه زمونږ وریدونکو موږ سره وصل شوې دي. د دوی نظریات به د نننۍ موضوع تر باندې وورو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
هلو، سلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
سلامونه نیکه هله احمد زی خورتا ته ملمنو ته او ټول وریدونکو ته د ازادي کوم ته وړاندې کوم.
مهرباني، نظر لری پښتنه لری شریک ولای سي.
نظر خو به زه څلور موضوعګانې تاسو ته ووایم. البته موږ همیشه د پیسو په مقابل کې د ښځې خوښې ته نه دي کتلي، هغه مو د یو مال په رقم یا زاړه سړي ته او یا مو داسې سړي ته ورکړي چې د هغې ښځې مساوات نه وي. البته اسلام هم د مساوات خبره کړې ده.
بله.
دوهم، میراث د ښځې خپل حق دی، د هغې نه مو انکار کړی دی او که ورکړی مو دی ډېر په لانجو باندې. دریم، خپل تعلیم نه کوو، بیا د مشکل په وخت کې زنانه ډاکټرې ته واسطې لټوو. دریم، څلورم، خپل په نورو ملکو بد وایو چې بیا کله یو مالدار سړی د خارج ملک نه راشي نو په مهمانخانه کې به د خپل قریبانو نه نور خلک ډېر زیات وي. نو دا زما نظرونه د انت سره شریک کړو، نو خو وخت ته غواړم په مخه مخاله.
مننه، ډیره زیاته مننه. یو بل اوریدونکو هم موږ سره د ټلیفون پر کرخه شته، د دې څخه به مو پوښتو چې دوی زمونږ د نننۍ موضوع تر باندې څه نظر او څه پوښتنه لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
وعلیکم السلام احمد زی خور، سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټول محترم اوریدونکو ته. له هغه تعالی مخورجان د هلمند ولایت څخه،
مهرباني.
مننه، سلام ملمنو ته. ما خورجانې لکه دا خوندې چې اشاره وته وکړه چې مثال په کم سن کې دا خوندې وديږي احمدزي خورې، په دا غواړم خپل نظر سره شریک کړم. خبره داسې ده، د اسلامي امارات پر اساس سره خورجانې که ځینې بندیزونه لګېدلې دي پر خوند باندې، لکه مثال د خبرې د پانتونو ده، داغه مثال څنګه پانتونونه بند شوي دي، نو خورجانې داغه پرمخته هم راغلي دي. ګورې مخکې موږ وکتل په تېر حکومت کې خورجانې د میراث حق خوند ته نو وکړه کدي، د اسلامي امارات پر اساس الحمدلله د میراث حق اوس هیڅ وخت نه ځینې اخته دي، خپل حق او حقوق ورسېږي. همداسې یو سړی به راغله چې خورجانې قتل به وکړي، قرباني به یا لور یا د خور و. د نیکمرغه د اسلامي امارت تر راتګ سره خورجانې هغه بدبختي د منځه تللي دي. بعد موږ هغه پرمختګونه هم د نظر ته ونه کړ، هغه خورجانې نظر هغه مثال د خبرې داسې دغه نظرونه شریک نه کړو. خورجانې منفي و، داسې نظر باید چې خورجانې په رسنۍ کې سړی شریک وي چې هغه حقایق مثال د خبرې وایي. او تاسو د کم سیند خورجانې د کم سیند ودونه خودن ته د ازمیر په منډیکه کې هم ډېر دي. نو د بعد مرغه باید وایم چې دغه ډېرې بدې پایلې لري. څو تام فکر وکړي خپل کوچنی لور مثال د خبرې د درلو سکالو تورلو سکالو انجلۍ ډېر اولاسي د پیسو په مقابل کې شپېتو کالو دا یا کالو سړي تبار کې دا یو ظلم دی. مثال د خبرې د خپل لور او د خپل خور سره نو ما دغه د خون څخه یو غوښتنه ده چې مثال د خبرې سره کم کولای شي چې دا خلک ټوکو په دغه مثال دغه ته واڅو چې دا په کم سن کې دا ودونه خورجانې کم شي.
بله مننه، ډېر زیات مننه، ښه وخت ولري. تاسو زمونږ د اوریدونکو نظریات اوریدل چې زمونږ د نننې موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړل. ولې دې سره ورزو د نړیوالو پر مسؤلیتونو باندې به هم کوي کتم زمونږ اوریدونکو خپل نظریات په دغه برخه کې شریک کړل. ورب شو خپل ملمنو سره به هم دغه موضوع باندې لکسنورم باس وکړو چې رښتیا هم که په کم عمر کې انجونی ودیږي دوی سره به نور کورنۍ ته تریخوالی څومره ډیر دلې شي، دوی د ژوند تریخوالی په برخه کې دا څومره یو بل لار پرانیستلی سي. دا بل هغه فی پختنه وکړه مغلی رو فی رختیم که په کوم عمر کې جنې ودی دلته بیا کورنۍ ته تل خلاص مر سره ډیریږي.
بیا سلام، په دې برخه کې باید وای چې کله چې جنونه په وړې سنونه ودیږي دوی لپاره یوازې د خپل کورنۍ پلار کورنۍ نه بلکې د غوی بل کورنۍ وزینه وخت البته ډیرای وخت باندې ظلم موسیقي ځکه دوی په وړې سنونه اوسي او په وړې سن دوی نه پیږي چې همدام دغه کور کار یا مسؤلیت سره کوم وخت سره کوم مخته ایسي او متاسفانه دوی باندې ظلم ډیریږي او همدارنګه دوی ته مدیریت کول دی یو لویه کورنۍ ډیر ستونزمنه وي ځکه چې موږ په افغانستان کې ګورو په افغانستان کې ډیرای فامیلونه د لس نفره یا کینم ډیر فامیلو سیګي او په دې اساس یو انجلی چې تریتی او لاسکلنه یا شپارسکلنه یا تلسکلنه اوسي دوی لپاره د یو لوی کورنۍ مدیریت ډیر مشکل دی. دا رنګه دوی باندې ظلم دی روسي ځکه چې منجونه په وړي سن خپل اول نه پیږي چې په کوم کورنۍ کې راغلي دی، څه لپاره تللی دی او څه لپاره باید کار وکړي. او دوی لپاره د پلارنۍ کورنۍ او همدارنګه د دې بل خوا کورنۍ دواړه بایس کېږي چې نجونه خپله ضعیف احساس کړي او نشي کولی چې خپل کارونه مخ ته وړي. په افغانستان کې په ډېری ولایت کې داسې قضیې شته او همدارنګه په افغانستان کې د کاپیسا ولایت په تګاب کې نجونه په ډېر وړې سن ودیږي او د هغوی دود بلل کېږي که نجونه په همغه سن چې اسلام ورته تعین کړی دی په هغه سن ونه رسیږي یا په همغه سن دوی رسیږي کورونا ورته وای چې هغه سن تاله لپاره ډیر لوی دی او ته باید پنده وړې سن باید ودی شي. په وړه سن دا باید خپل کورونا زمونږ دودونه خپل زمونږ دین اجازه نه دا ورکړي چې نجونې په وړې سن ودی شي او دا باید کورونا درک کړي چې وړې سن باندې واده کول دی او انجلی ډیر ستونزې هغې ته خلقی او یوازې د کورنۍ ستونزې نه دی بلکې ټولنه ته هم دوی ضربه وکړي ځکه یو انجلۍ یا وړه انجلۍ نه پوهېږي چې خپل اولاد څه رقم ورته تعلیم وکړي څه رقم هغوی ته درس ورکړي ځکه خپله یو وړه انجلۍ ده یو سن نه وړکی دی نو په ټولنه کې هم دا زیانمن خپله زیانمن کېږي او د هغې کورنۍ همدارنګه ټولنه زیانمن کېږي. ځینې وخت داسې تصور کېږي چې دا یوازې یو کورنۍ دی او د هغې نتیجه یا د هغې مثلا یو تصمیم ټولنه ته کوم ضرر نه رسیږي مګر دا باید موږ قبول کړو چې یوازې یو ټولنه نه بلکې ټول هیواد لپاره دا هم ستونزمنه خبره ده.
مننه. را سره په خبرونه کې زمونږ مستکون کې اغلی صنعت په یم وصله پاتې شو د لودوی څخه به پښتو زمونږ بس به اتمنه اوریدلې چې کله ل زکر انجینې پاتې کیږي بیا د کورونی نظریات د ټولین نظریات د دوی په مقابل کې څه کېدلی شي دا چې اتصابه و خپل زکون کو نور هم سمفیانو سره په تماس کې پاتې شو د کنه پر دې موضوع ور سره وغږیږو. سنه جانې تا سره نور هم سمفیان دې په تماس کې دی ته ور سره خبرې کوي چې اغه یې څه وی کلش پګم ټولګي فرقی شوې دي کورنۍ یا دوی خپل په کوم فکر کې دي دا څه کوم نظریات تاسو سره شریک سي خپل هم سمفین او هغه انجونی چې تاسو سره پیوټولګي کوي
نو زه خپل هم سنفین سره هم ما سره خپل هم سنفین هم مدرسه کې دی او ځینې په کورس را سره دي هغه زما په شان په کور ناست دي ځینې کورس دی او مدرسو ته ځي خو زما په شان په کور ناست دي او ډیر خفه دي د دې په اړه چې مکتبونه بند دي او نشي کولای چې مکتبونه ته لاړ شي.
bale بسانه جان وړاندې دی ویل چې هله دې درلوده چې ډاکټر شي او ته برخه کې ته باید لوړې زده کړې ولري دغه راتلونکي لپاره دی دغه هیله لپاره دی چې تا غوښتل باید ډاکټر شي. فعلاً په کور کې څه کوي؟ هم دغه خپل نارمل زده کړو ته د دم ور کړی دی په کور کې ته مطالعه کوي کنه دغه هیله په تړاو باندې او څومره امیدوارې چې ورځ به وشي چې ته اوس کولای چې خپل زده کړو ته دم ور کړو دغه کوم برخه چې ته غواړې پکې زده کړو کړې لوړې زده کړو پکې وکړي بل اخر ته به توابت ته به ورسیږي.
هو زه کورس ته زما د ووم سنف کتابونه نشر په کور کې شتره هغه مطالعه کوم دا غینه د مکتب کتابونه غیر نور کتابونه نشر شتره هغه مطالعه کوم او نور کتابونه نشر شتره هغه مطالعه کوم او هیله مې ده چې ډاکټر شم.
ډیر ښه، بیا به هم تاسو سره خپل خبرته ادامه ورکوم. خدای دې چې خپل هیله ته ورسیږي. درنو لیدونکو او اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه بیا هم زموږ اوریدونکو شته چې د نننۍ موضوع په اړه باندې غواړي چې موږ سره خپل نظریات ته یې خپل پښتنو ته ادامه ورکړي. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بله مهرباني.
بله السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
علیکم سلام مهربانی.
چې په خیم د زابل ولایت د شاجول ولسوالۍ څخه تاسو په اړه کوم زستاسو د یمې اوریدونکې.
بله بله.
او ټلیفون کوم کوم موږ روښتیا هم د افغانستان په مرمنو باندې ډېر دي چې موږ په ټولو خبرونه کې دا وایي چې باید د دې پر مخ د تعلیم پروسه باید خلاصه شي او جاری شي او دوی ته باید پوهنتونونه او مکاتب خلاص شي. خو البته طالبانو وعده کړې ده ولو که دا یې څه وځنډېده بیا هم امید شته. نه امید یې نه ده، ښه امید ښه ده، خدای دې وکړي. نو دا یو مهم پرابلم ده. او نور لکه غربي نړۍ چې وایي په افغانستان کې ښځو ته ویدي دا یو مشکل شته، دا هیڅوک پر دې باندې باید پر دې حقیقت سترګې پوشې نه کړي. نور ښځې په کارو کې اوس هم شته، په وزارتو کې شته، په ریاستو کې شته، په نورو داسې طبي مراکزو کې شته، او دوی کارونه هم کوي، په پولیسو کې هم شته. خو البته غربیان یو څه منفي شان په ګوته نیسي او هغه راپورته کوي، مثبتات نه راپورته کوي. او د میراث حق اسلامي امارت ته دی ثابت کړی دی چې باید میراث ورکړي او په بده کې نه کوي ورکړي سي. او دوی روښتیا هم په داخل کې بې محرمه ګرځېدای شي. دا غلطې خبرې دي، موږ په دې شارو کې ښځې وینو چې دوی بې له محرمه په سوداګر کې سوداوي کوي، ګرځي په کابل، کندهار، په مزار، په ټولو شارو کې ګرځي. البته په خارج کې دی شرعي حق ورته یو شی دی په 2 کیلومتر کې کدی لري تللی دی، خو نه خامخا سفر کې باید محرم ورسره موجود دي. نو انشاءالله خدای ته امید شته چې د دې کارونه هم خدای برابر کړي. او زموږ له محترم میلمنو څخه دا پوښتنه ده چې د پښتون غوښتنې یا پالنې غورځنګ د دې په حق لږ پورته کوي، د دې تدې په کوم نظر ګوري؟ آیا د دې د وینا د اسلامي امارت اهمیت ورکې او کدی نه کې وس؟ او بل دې په لرو پرتو سیمو کې مرمنو ته څه پیغام لري؟ هغه خو د یا هم مدرسو ته ځي او مدارس ته نورې جوني هم ځي. دیني مدارس د دې پر مخ باندې خلاص دي، ولو که په شارو کې دي که په خارج په صحراو کې دي.
ډیره زیاته تاسو نه هم مننه ورځو خپل بل اوریدونکو ته چې هغوی څه نظر لري. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني. بله زمونږ اوریدونکو ول چې خپل نظریات موږ سره شریک کړل. ورزو د نړیوالو مسولیتونو په اړه باندې هم غږی په دغه برخه کې ځکه د خوراز د دوی لوري د ملګر ملتونو لوري د وړو انجنونو په نوم باندې موور شوی د شپې دوی په افغانستان کې د وړو انجنونو لپاره څه کړی پر دې موضوع بل خپل ملمنو سره بحث د مورکو اغله مل د نړیوالو مسولیتونو څخه دی رښتیا هم دوی په افغانستان کې د کوچنی انجنونو په مقابل کې خپل مسولیتونه سره ترسره دي.
متاسفانه ما گیله خود آقای نکیدی آقای باید بدی برخه که جدی یو حساب کتاب دوی تر بای کرده بای زکر دری کال ده سالورم کال ده دیر اوک دو مرده ده تعلیم ده پار ده جهان پخپل یونسکو پویی که چه برخه ده تعلیمی برخه ده چی آقای پرمخوری پخپل ملل متحد کې ډېر زیات داسې تړونونه شوي دي چې هغه د تعلیم دغه اساسي حق په ټوله نړۍ کې هغوی باید په دې برخه کې ډېر زیات نه دی یوازې چې یونیسف چې د ملل متحد یوه څانګه ده هغه په ټول دنیا کې په دې برخه کې کار کوي مګر هغوی داسې فشار یې رانه وړ دغسې یو کار یې ونه کړ داسې اوازونه چې موږ پورته کوو دنیا کې نور افغانانو پورته کړو او نړیوال بنسټونه چې د تعلیم پلویان دي او اساسي مسؤلیت لري په دې برخه کې هغه هم داسې یو ګامې پورته نه کړ داسې یو عمل ونه کړ چې دوی دیتا اړباسي او دوی دیتا راضي کاندي چې د جنکو د لپاره د تعلیم په برخه کې باید دوی زیات کار شوی وي د دوی ملاتړ باید شوی وي او دوی وکولی شو چې خپل د لیسی برخه چې بیا بل اخر قط شو یو وقفه او بیا غنه ورسته پوانتون ته اجازه ورکړو هغه یې بل اصل د ډی وړي کغه اجازه یې پری خو د چې هغه برخه کې هم دی دریز لا پسې سخت شو هغه پری نه خو د چې پوانتون وای نو هرې خوانه په دې برخه کې زیات ظلم او تعدا روان شو عملی شو خو مونږ غوونه پورته نړۍ کې اچھا خپل غږ پورته کړ اسلامي همکاري سازمانونه راغلل د ملل متحد هغه معاونه امنه محمد راغله خو زه نه پوهېږم چې وجه څه وو ولې او دغه نن چې دغه د کوزي پښتونخوا افغانانو خپل غږ پورته کړ او دوی باندې غږ وکړ چې خواهش یو کولې دا د مداخله په عنوان نه بلکې دا یو هیله ده تاسو وړاندیز کوئ چې نه کوي مکتبونه تپلیدي همدغسې د هر چا هغه د زړه له کومې خواهش هغه کوم وړاندیز چې شوی دی هغه منل شوی نه دی زه نه پوهېږم چې دا د پردې د شاته داسې کوم مهم هغه دی چې بلاخره دوی په رنګارنګ بهانو چې دا د شروع کیږي خدا دې څلورم کار شو دا پنځم کار شي دا شپږم نو بل اخر د دوی ژوند د دې راتلونکي خو د میلیونونو جنکې دا راتلونکي مستقبل شو تر پدل شو تباہ او برباد شو نو دوی وکړه دا کار کوي دا بی د دوی د وادو سره خلکو بي خاصیت پیدا کړی دی اوی بی سی او سیتنانه کې وی په دل کې چې دا وادیا سی بس وادي دي چې نتیجه نه لري هیڅ کله به دا ورځ را نه شي نو دومره نه دي خبرول دومره خلکو ته یو امید یو خداډم خداډ ورکولم د څه دی فائدې ده چې داډم ورک عملی نه کا
ډیر زیاته مننه اغلی امیل. اغلی افغان ک د انجونو ملاتړ شي په افغانستان کې الته په افغانستان کې افغان پیغله افغان انجونی څومره د دې تمنای لري چې په بیلابل برخې د دې وسلېږي.
یو ځل بیا سلامون ستاسو بازي اوریدونکو چې ګډون کړی او غواړم دا پاکلې خپل نظر ورکم چې دا چې د امارات اسلامي ارخونه توزیع کړل زه فکر نکوم چې موږ د سړک جوړولو په اکله یا د پروژو په اکله خبر وکړو. خلک په فقر کې کړيږي، خلک په د ثواب د تعلیم د تحصیل خپل د لونو د حق او حقوق په کې کړيږي، اواز نه اوریدل کیږي. دوی کار څو نظر خو برق جوړ کی ځانو ته او په زری موټرانو په د کښینی د افغانستان د خلکو پر رویه باندې تاثیر نسی کولای. زه فکر کوم چې زموږ ملت هم موږ د نړیوالو څخه د یونسکو څخه او د نړیوال سازمانونو څخه د دې څخه انتظار لرو، مګر خپل د خلکو څخه ډیر کم دوی پر ژبه باندې راوړو یا په خبرو باندې راوړو. دا زموږ څنګه ده موږ باید حل کو چې په یوشتمه پیړۍ کې زه څنګه ځان ته اجازه ورکم چې یو ساعت د مکتب د صنف دروازه وترنم. د صنف دروازه نه تنها د مکتب، زموږ څلور کاله کېږي تحصیلي تعلیمي دروازه د شزي او د نارینو د لپاره چې شروع دی هغه هم نصاب ته کتاسي کتنه ولري ډیر نه واقف په دې کې پیدا کی. ولې زه توپک د فعلن ضرورت نه لرم چې د چا پر څټ یې څنګه وکم وی وامه کفر څنګه وامه نصارا څوام. زه د بې سوادۍ پر څټ باید توپک شرزم، زه دا نابوده کم. زه خپل د جامع هغه عقب مانده او عقب ګرا تفکر باید وولم چې زه د نړید و فقر ته اړستلیم او نن زه د تحصیل او د تعلیم فقر لرم، زه د سواد فقر لرم، زه پر د دې باندې توپک را باید را واړوم. دا باید د باندې څخه یو سم ماته ارزښت نه لري چې یونسکو زما سره څه وکړله. زما په ټولنه کې څه روان دي تاسو که دلته دا یو خورکۍ چې د شپږمه فارغه شوې ده، تاسو فکر وکړئ چې دا د مدرسې خبره کوي. ماته زما مکتب تړي، ماته د مدرسې دروازه داسې را خلاصوي چې په هغه کې زوازې ماته توپک رازده کوي، وای څوک څنګه ووه د کوپر سره څنګه مبارزه وکړه. و برادره، ته د کوپر هر څه ته نن احتیاج یې، ته پلاس سواد و تعلیم و تحصیل رایج که ارزش ورکه چې وکولای شي په دغه چوکاټ کې تخپل شزه خپل
نارینه
ټولنه ته نجات ورکړي.
ډېره زیاته مننه ژوندی سي اغلی روفي. بلاخره د هلاره څنګه ممکن کېدلی سي چې هلاره دې ورته پیدا شي؟ بلاخره په افغانستان کې هغه کوړه جنې دی، هغه پیغله جنې دی، دې ته ورته په مجموع کې ښځې دي د ښځو حقونو په برخه کې دوی کار وشي او دوی حقونه دې تامین شي.
لومړی کې باید افغانستان کې کورنۍ باید په دې پوه شي چې انجونې د مکتب حق لري او باید هغوی ته د مکتب حق ورکولو د تلولو لپاره دوی کار وکړي او هغوی لپاره تلاش وکړي چې دوی مکتب ته لاړ شي. ځکه په افغانستان کې تر اوسه کورنۍ نه ده منلی چې انجونې کولی شي مکتب ته لاړ شي. او همدارنګه بیا هر حکومت چې په افغانستان کې واک ته رسیږي باید خپل انجونو او خپل خلکو لپاره کار وکړي چې دوی پرمختګ وکړي. نړۍ کوم ځای ته رسېدلی او زموږ هېواد زایت پاتې شوی دی، واقعا دا د تاسف ځای دی. او بل دا چې په نړۍ کې واګر چې موږ نړۍ را کوم غوښتنه نه لرو، مګم د نړۍ په قانون کې د CEDAW یا د اعلامیې جهانی له مخې د ښځو لپاره او د نجونو لپاره نه قانونه ویل شوی دی چې باید په هر هېواد کې دا پلی شي، او یوازې په افغانستان نه بلکې د نړۍ په ټولو هېوادونو کې باید دا پلی شي چې د هغوی د تامین د امنیت، د هغوی د تدریس، د هغوی د بیدار د ټولو برخې مسؤلیتونه دی چې په هر هېواد کې باید دا پلی شي. په اساسي ډول باید کورنۍ زموږ ټولنه او بیا حکومتونه دا باید قانع شي چې هر نجلۍ په افغانستان کې حق لري چې زده کړې وکړي او کار وکړي.
بله، ټولنی مسؤلیت که په لاندو کې راته وي چې ټولنه په دغه برخه کې څومره مسؤلیت لري سره لدی چې تاسو په کورنۍ باندې غږ وکړ.
کله چې یو انجلۍ مکتب ته ځي، د کورنۍ د خپل د کور نه تر مکتب پورې په لار کې دا آیا مسونه تلای شي نشي، آیا ټولنه د دې لپاره په لوړ نظر ګوري یا په ټیټه نظر ګوري؟ دا د ټولنې مسؤلیت دی که یو انجلۍ کار ته ځي او یو انجلۍ مکتب ته ځي، هغوی وهڅوي او د همغه ټولنه کې چې یو انجلۍ کار کوي هغې لپاره یو مسؤونه فضا ایجاد کړي، یو مسؤونه فضا ایجادول او د هغې لپاره هڅونې، دا د ټولنې مسؤلیت دی.
روسیې کې له شپږم ټولګي فارغ زده کوونکي سناسپې نه به واورو چې آیا هیله لري چې یو ځل بیا به د ښوونځیو د دروازې په لور دوی روان شي؟
او زه اوسم هیله لرم چې یو وخت زموږ په مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي، که څه هم اوس په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په باره کې یا د مکتبونو د خلاصېدو په باره کې کوم څه نه دي ویل شوي، خو زه بیا هم هیله مندم، یا هیله لرم چې یو وخت زموږ پر مخ د مکتبونو دروازې خلاصې شي او موږ به بیا مکتبونو ته لاړ شي او خپل زده کړو ته به ادامه ورکړو.
هم دی هیله، ډېره زیاته مننه، ښه وخت ولرې. ډېره زیاته مننه درنو میلمنو او لیدونکو چې موږ سره د خپرونې تر پای پاتې شي، تر بیا چې ستاسو خدمت ته ځیرګم، په رب مو سپارم. ښه وخت.